سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر په افغانستان کې دا سحر 5 بجې دي تاسو موږ غلا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هندر واکلاندې کشمیریالت کې پر سایلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبری ایجنس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر مسې شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتری کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو لا د زرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلې او هغه یو کرکچن عمل بللی دی. مودی ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤله چا یا کومې ډلې په غاړه اخیسته نه دی، خو په سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثر مسلمانان بیلتون پالا یا غیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ او هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورز پاناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نوردین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه راغلی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسې شنبې د ازادي راډیو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې لخوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند ترې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د نجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلې. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما لخوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي ونې منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمه ده ترامپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې ویل ترامپ د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ترامپ د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. او روسیې او ځل بیا د سشنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ بنخه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه یو ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیو چالوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلی شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غط مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکمت تندا خوفتان دا چی کورونا لرا جوڑ کی کوٹے رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی.
وړاندې به راسره د دې کډوالو ستونزې واورئ. دا به هم راسره واورئ چې له پاکستان له هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل.
وړاندې به دا هم راسره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه په هند کې د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې د شپږویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلي په دې اړه هم راسره اورېدلی شئ. نور مطالعه به موږ ته ملتیا هم غواړم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه ای زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي و 50 کلنې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار د موضوع پرون د اپریل 2 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خبره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مټ شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا کاکړ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار تازه موندنې ښیي له نیمې زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50% هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنیو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 80% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 70% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 10% د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80% دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بېوزلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
د می مدد از نوای تعلیم، کار، اقتصاد، له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته، هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غط مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکمت ندا خوفتا ندا چی کورونا لر جوڑ کی کوٹے رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی، چی منگا دوم رو پا جی بس ماخام پورتا ہے، بچوتا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا، چی حالات منگ دیر زیاد خراب دے، کڑوا منگا دا پی خور نچر آگلی، ایس مرستا کومک منگ سر ندا شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلی کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سي افغان طبیعت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلو بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا څلور لسیزې هلته اوسېدلې دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسي او د اخراج په صورت کې به یې د ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکه میږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارم دي، لکه واخب کې نسته که نه، د قرباني چې امکم نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بېګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډه کړې وه د کوچیانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته، که نه او له البندو نه بېرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دومره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي. او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر، موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونو او نیکونو به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه، یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي. او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي که نه، سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان یې دي هغه دې وطن کې عادت دي. او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یا شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړې دي. او لا په هغه وخت کې چې کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي.
و مورید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استازی ملک روزی خان و چې اسدالله الدین سره په دې هیواد کې د کوچیانو ستونزې شریکې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه غل ازادۍ رادیو نه اورئ وړاندې بدرته د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو خو ورزو هینتا د هینتر واک لاندې کشمیري حالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د شرنګر ښار په نوي کیلومټري کې پرته سیمه ده. د فرانس پرس په ټکو لا د زرم کال راهیسې د په کشمیر کې د ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په دې سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. په سیمه کې ځینې شاهدانو فرانس پرس ته ویلي دي د ډزو له اورېدو وروسته د پیښې ځای ته تللي او یو شمېر ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وانس په نوې ډیلي کې په غیر رسمي فرکې د هند صدر اعظم نندرا مودي سره کتلی و. جی ډي وانس پر ټونیزو رسنیو په پیغام کې خپل خوشحالي او تسلیت د هند خلکو سره شریکه کړې ده. بل بلاو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه برید ته په خبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي. د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش بیا د برید خندلې ویلي چې پر ولسي وګړو بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې مودي د سعودي عربستان په سفر و او له برید وروسته بیرته نوی ډیلی ته راستون شوی دی. د هند کشمیری علاج د ښې هوا او تفریحي ځایونو په درلودو نوم لري. په دې وروستیو اوڅو کلونو کې د ډېر شمېر سیلانیانو کوربه و. په 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بېلابېلو سیمو په ګډون له نورو هېوادونو دغې ایالت ته ورغلي وه. اوس به هم ورشو د افغانستان په خوانځیو کې هغه زده کوونکو ستونزې در سره شریک کو چې وایي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. ورزو نور تفصیل کرام الله کرام نورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 20مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواته د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیسې له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوي. خاغلی اویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته یې په یو دوستانه فضا کې له راستنو شوي افغان ماشومانو سره کتلي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي.
هلته موږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدوریم پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه هم نشته دی، د کور کرایانې جګې دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ، صرفانه نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلی و چې د دې ماشومانو دوه په دریمه برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې له پاکستانه ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هېواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ یې د کرکې لامل ګڼلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجون د تعلیم ترڅنګ د ښځو حقونو بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره لیدلي او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت رهبرۍ سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې د 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادعا کوي چې دغه دوه سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپلو دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل
د میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د می تر 14 نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس لزده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بېخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جوړ کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوی یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4 کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته غاړه کېږدي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولي دي. اکثرو کورنیو وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنیو د ښځینهو ژوند تریخ او تیاره کړی، بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې لا له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستان او نفقه ګټونکي ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ورزشکاران وایي ورزش او سپورت یې خوښیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره میدانونه، د مسلکي زده کړو لپاره روزونکي او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دي د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلو په څنډه کې توکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچي، او یو دوه خوا د لوبغاړو دغه دغه د کمیتوب اغسي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ شي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له ښو استعدادونو برخمن دي، او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دې سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ 2 ګریډ 1 همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ عملیات د کلنی پلان برخه وه چې د اختریزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایر کړو. نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرستې وکړي. د یادو سیالیو مالي ملاتړ یې میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالي او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دې وي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینهوال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 16 کلنو، 19 کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي، چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو